ازادي راديو نننې مخامنې خبري مجلې ته خراخلاست. قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. برتنوی پیټر رونلز او میرمنې باربی د طالبانو لبند خوشی شول. ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی خزه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی او د هغه هیواد پلازمینې دوه ته انتقال شوی دی. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه پنځه اویا کلنه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی وو. دا برتنوی وګړي اتلس کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد ته منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صدر شوي وو تر څو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسېدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکېلوي ممکن د قانون له مخې بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د ارتیا په صورت کې د پاکستان اټومي ورتیا او تلاسرسي ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه پر ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې لمخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون لمخې هر هغه ورتیا چې موږ لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. تکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې د خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري. تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکو اونۍ په پام کې دی د اوکراین موضوع هم شامل وي. د روسیې دولتي خبري اژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نبینزیا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه ده ټاکل شوې، خو د هغه په وینا غونډه پلان شوې او دوی به د دوارخیزو او څوارخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسېدلي او داسې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دی په دې لټه کې دی چې ثابته کړي د میرمن بریجیت ښځه ده. ماکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څېرې پر ضد هم داوا کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجیت ښځه نه ده. کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجیت ماکرون نارینه زیږېدلې ده. ماکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجیت ماکرون په څپېړه ووهه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1443 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې باید دوه برتنوي وګړو د خوشی کېدو په اړه جزئیات واوري. په یو بل راپور کې به واوري چې متحده ایالاتونو ویلي د سپتمبر له 9 څخه پر ایران د بندیزونو په لړ کې به پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د چابهار بندر له لارې سوداګري کوي. او په یو مفصل راپور کې به دا هم واوري چې آیا د انټرنیټ بندول شرعي جواز لري؟
د انټرنیټ بندول قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې که یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو قلم هم داسې کېدی چې په باندې بد شی ولیکل شي.
په یو تفصیلي راپور کې واورئ چې په آسیای جام کې د افغان لوبډلې له لوبو وروسته د ملي لوبډلې پر مشرتابه د خلکو او کرکټ پوهانو انتقادونه زیات شوې دي.
آسیا جام کې د افغان لوبډلې حکم نه جوړېدې چې څلور غوړه لوبډلو پړاو ته لاړ شي. کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي، تیاری منظمي او په پوره پلان سره دي آسیا جام ته راغلي دي.
نور مطالب هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د برتانیا دوه وګړي چې لتیر ژمی رئیس د طالبانو په بند کې و له زندانه خوش شول. کله چې د فبروري په میاشت کې باربي او میړی ونیول شول، طالبانو تور پورې کړ چې د جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې ده. خو د تیرو اوو میاشتو په ترڅ کې دا تورونه څرګند نشول او اوس د قطر په منځګړتوب دوی دواړه له زندانه خوشې شول. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
دا د طالبانو په بند کې له اوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړي او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش او یا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوریت حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنی روشانه کړي. دغه جوړی په افغانستان کې اتل سکاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمی مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالدز او باربی په خوشکولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل،
موږ د دې جوړې د خوشې کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې متحده ایالاتو د ایران پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت پای ته ورسو. د وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د چابهار بندر لارې فعالیت کوي د سپتمبر له 9 نیټې څخه له بندیزونو سره مخامخ وي. خو د امریکا د پریکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه او هغه افغان سوداګر چې د دې بندر لارې راکړه ورکړه کوي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا پریکړه به منځنۍ آسیا ته د افغانستان او هند ستراتیژیک لاسرسی زیانمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
امریکا پر چابهار بندر د بندیز معافیت پای ته ورساوه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 14مه د ایران دفاع وزارت او سپاهی پاسداران ځواک سره د یو شمیر تړلو شبکو د تحریمولو په اړه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي، د روانې سپتمبر میاشتې له 9 نیټې وروسته به هغه اشخاص چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي له بندیزونو سره مخ سي. متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې پر چابهار بندر له بندیزونو معافیت په دې هدف واسه کړ چې د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پراختیا سره مرسته وسی. په دې معافیت کې د چابهار بندر پراختیا، د اړوندې اورګاډي پټلۍ جوړول او د افغانستان لخوا د استفادې لپاره د دغه بندر له لارې د غیر ممنوع مالونو لیږد او همدارنګه د افغانستان لخوا د ایران د نفتي توکو واردول شامل و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه بیان کې ټینګار کړی چې یاد وزارت اوس دغه معافیت د ایران د رژیم د منځوي کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار له پالیسۍ سره سم لغوه کوي. خو دا پریکړه افغانستان څومره اغیزمنوي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره یو مشکل دی چې افغانانو ته جوړیږي، بس خصوصا په دې وخت کې چې اوس واګه هم بنده ده په هندوستان ته، زموږ د وچ میوې د صادرولو لپاره لوی مشکل پیدا کوي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانان د دې بندیزونو نه معاف شي. چابهار زموږ لپاره په دې وخت کې مهم دی.
ښاغلی الکوزای وایي، افغانستان مخکې په کلني ډول د ټولو صادراتو 10% د چابهار بندر له لارې کول، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د واګه په ګډون نورو سوداګریزو لارو کې د رامنځته شویو ستونزو له امله د هیواد اکثریت برخه صادرات د چابهار له لارې کېدل. ځینې افغان سوداګر هم چې د چابهار بندر له لارې سوداګریز راکړه ورکړه لري، د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د واګه بندر د بندېدو او هوایي دهلیزونو نشتون او ګڼو نورو نړیوالو بندیزونو ته په کتو دا پریکړه اندېښمنوونکې او آن تباهي بولي. افغان سوداګر حاجی عبدالحاج چې د چابهار بندر له لارې د وچو میوو صادرات کوي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
بندیزونه نه دي دا، بلکې پر افغانانو باندې دي، ځکه چې افغانستان د پاکستان د لارې هندوستان ته هم لار نه لري، او د ایران د لارې چې دا شابهار یا د بندر عباس د لارې کوم صادرات دي کوله، پر هغه باندې هم دی بندیزونه لګوي. او زموږ غوښتنه د امریکا د حکومت څخه دا دي چې موږ ته دې بلته د پاکستان د لارې دغه واګه بندر خلاص کړي، او یا به دغه د معافیت کې راولي، د نور دې د افغانستان صادرات او واردات د تباهي سره نه مخ کړي.
هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هند او ایران هم تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو طالب چارواکو وړاندې په ځلونو په افغانستان د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د چابهار بندر پروژه چې د هند او ایران لخوا په ګډه رامنځته شوې، د پاکستان په ګډون افغانستان سره د بشري اکمالاتو او سوداګرۍ لپاره یوه مهمه لاره ده. امریکا دوه ځله په 2013 او 2019 کال کې په رسمي ډول هند ته خبر ورکړی و چې د چابهار بندر د عصري کولو لپاره فعالیتونه به د دوی له بندیزونو معاف وي، ځکه چې دا بندر افغانستان ته د مرستې لپاره د یوې مهمې لارې په توګه رول لوبوي. چابهار بندر د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې پروت او د اوبو ژور بند دی. دا هند ته د ایران تر ټولو نږدې بندر دی او په آزادو اوبو کې موقعیت لري، د لویو کارګو کښتیو لپاره اسانه او خوندي لاسرسی چمتو کوي. د چابهار بندر په 2016 کال کې د مې په 23مه د هند، ایران او افغانستان په ګډ تړون پرانستل شوه. پر کراچۍ بندر یې د افغانستان اتکا ختمه او د ځمکې له لارې هند او وروسته منځنۍ آسیا ته د افغانستان سوداګرۍ لپاره زمینه برابره کړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان کرکټ پوهان د آسیای جام په شلو اووریزو سیالیو کې د افغانستان په ملي لوبډله کې پر بې نظمۍ وبخښي او د لوبغاړو پر نه چمتوتوب انتقادونه کوي. دوی د لوبډلې په ترکیب کې د جدي بدلون غوښتونکي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د آسیای جام په شلو اووریزو لوبو کې د پنجشنبه په ورځ تر بنگلادش وروسته له سریلانکا څخه هم ماته وخوړه او په دې توګه له دې جام څخه بهر شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
یا یو شمیر افغان کرکټ پوهان آسیا جام نه د افغان لوبډلې خلیل استاق او بل پړاو ته د لارې نه موندلو اصلي لامل د لوبډلې غیر منظم مالی او نه چمتوتوب بولي. زیاتوي د لوبډلې په ترکیب کې باید جدي بدلون راشي. د دې ډلې کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبه ته په پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره حقې هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې په آسیا جام کې د افغان لوبډلې حقم نه جوړېده چې د څلور غوړه لوبډلو پړاو ته لاړه شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمې او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2025 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنگلاديش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلې وه. له بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبي په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شلوریز جام او تر هغه مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګه ډیر زیات حساب په خپل آل راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګه ټولې لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزورې نقطه ده. زمنګ بل د بیټینګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمنګ د ماتې یو ډیر غټ لامل و. ا د اقل په یو لوګل کې باید 15 عمده یا جنون تو په هون کې باید وی چی ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساده د غونې وکاو انتقادونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې لیکلي په نهیلي سره د آسیا د 2025 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شلوریز روان جام لبی ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنگلاديش او لوی ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2025 کال د آسیا کرکټ جام شلوریزې لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. کڅام ټاکل شوې و چې د سیالي په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې واتر مین سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالیو لسم پړاو د افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال د سیالیو هم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیایي جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالۍ ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان 2 ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلاديش لوبډله که څه هم 2 ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتل شوې نه ده.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو ل اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکو ل آنلاین زده کړو پاتې شوې دي. د زده کوونکو ازادي رادیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو ل کابل زده کړې ل خن سره مخامخ شوي او اوس نشي کولای خپل آنلاین درسونه ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او هونکي چې خځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
امی دانشتان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي ورستل هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
راشته مانتاش تعلیم نه نو یا راهب کی تاسو خدمت
نسبتا پیدا کړم. د دې لپاره چې درې کلمې په بشپړ ډول الله تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یو لاره و چې کولای مشول بیا آسان ومم. خو د وای فای په پرکېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمې ازموینې مې تیرې کړې او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه هم ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی ترې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
یکی از چالش های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. افغانستان که در انترنت پریکول دست دکون کو محصلون لپاره خصوصا سمال لپاره چه یو آنلاین خوانیز پروگرام لرم یو لوی ننگوانه ده. زخبلا کابلا و استکون کمی ولایتونو کی رسره درس وایی. آنلاین استکری یوازی فرصت ده چه استکون کی کولی شی خبلو اهداف دور سوی. انټرنیټ پریشي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه نه لاسه ورکړي. نن نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سخت ناهیلي او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګ راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې اور سیرا پور لرو. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري په خو د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لری پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونی او دفاعي برجونه د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوی نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یره زه خو په دا په نویم خبر چې څیکرو غولې دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطعي پوره زه فکر نه کوم چې روغولې وي چې دا وکسي خو میږ یز دا غوښتنه لري مننه کې میږ ډېره چې توسه روغلی دا تاریخ زی ینا کوسای ی میکسرا دا غاگی میگار چاتا ورساوی چی میکسرا کوماکو کو دامونای میگ نو ی تازه بیا ترمیم کی بو دا تاریخی اثر میگ نا ورک نرش.
په پوخوا کې د نوري نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شاندولو لپاره ځینې دفاعي کلاوی او دنګ برجونه جوړ شوی. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په مخه جوړ شوی وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړ شوی دي که څه هم چې جنگ ښه شی نه دی خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی پر دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د ځینې خپل ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي ابدات لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نښ کې ننګینه ورک شوي دي. دای نیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څیکې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غاک رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازی عبره خان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېر دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، بیا کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریږدي، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.